ما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت د مخام او بجی دی تاسو د ازادي رادیو د سب حق دی اونې خبرونه ته رابولم زه او احمدی مو تخنیکی چار سره بهروز دلیری مختوری نن په خبرونه کې د البانیا په غونډه باندې بس لرو چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د شخص دل شخو ونجونو په کې ګډون کړی او هاویا د دیوی چې په دغه درې ورځې غونډه کې د افغانستان د خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي اغلی رینا میری هم په دغه غونډه کې ګډون درلودلی دی. تر دې مخکې د افغان خزو د حقوقو د دفاع او د دوی د حقوقو د ترلاسه کولو برخه کې خورا ډیر زیات غونډې شوې په ملګرو ملتونو کې په ویانا کې د تورته په نور غزاینو کې غونډې شوې چې دوی غوښتل د افغانستان د خزو د حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړي. دا چې مرختیم څومره دغه ډول غونډې کولی شي د خزو د حقوقو د برخې په برخه کې ورسره مرسته وکړي یا د غونډې د نورو غونډو په اړه څه توپیر درلودلی شي، څومره خزو منسجم کولی شي، ترڅنګ دغه ډول غونډې څنګه کولی شي د افغانستان د خزو د غږ د منسجم کېدو په برخه کې موثره تمام شي، پر همدغه موضوع نن خپل میلمنو سره به هم بحث ولرو. پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې به د خزو د حقوقو فعال غلی روګل افغان وي، ترڅنګ لیکوال او د خزو د حقوقو فعال غلی اوګي امیل او ترڅنګ خبري لغلی خلا شیرزاد به موږ سره وصل شي او دوی سره په نننۍ موضوع باندې بحث ولرم. همکارانو اوسم که زموږ درنې میلمنې وصل شي دي چې خپل خبرونه ته ادامه ورکړي. بلې، خبرونه کې را سره زموږ درنې همکارانې هریبا البته میلمنی اغلی او ګامل ترتنګ خلا شیرزاد وصله پاتې شوې دي. اغلی میل باس بل تاسو پیل کړم او پر دغه موضوع باندې بنن پر یوغه چې اختیام د غونډه څومره د افغانستان د خزو د قانونو د دفاع په برخه کې موثر تمام دي لشي. تر ټولو د مخه به د دغه غونډه په موخه باندې خبرې وکړو. اغلی میل د دې غونډه موخه څه ده؟
مننه کوم. لمړی ته سلام قدرمنی میلمنی ته خوږو اوریدونکو ته. دغه سی غونډې چې د هیواد نه بیرون جوړیږي ما په نظر د غږونه پورته کیږي، دغه دایره باید جاری وساتل شي ځکه د نن افغانستان یو څه مشکل ده چې غږونه پورته شي. تاسو پوهیږئ چې دلته ډېرې ستونزې دي. دغه افغانان، دغه خویندې چې غونډې کوي په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو وختونو کې او همداسې هغه نوي هیوادونه، نوي مختلف بنسټونه او سازمانونه چې ملل متحد د حقوق بشر څانګې او شورای امنیت خپل هغه اعلامیه ورکړې وه څو وخته مخکې، نو د په هغه کې د میرمنو د تحصیل حق او د کار حق او همداسې د بشري حقونو کوم فاجعه چې دلته روانه ده د هغه دپاره دوی غږونه پورته کړي وو، اعلامیه یې سپارلې وه. زه فکر کوم چې دا ورو ورو هېڅ هم که نه وي بالاخره دا یو تاریخ پاتې کیږي چې یو وخت دلته په میرمنو باندې په دې عصر زمان کې چې جهان کې په دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ داسې هېواد نه دی چې په هغه کې میرمنې حقونه لري تعلیم ته لاړ شي او خپل تعلیم برخه کې باید حق ولري او په ټولنیز چارو کې ونډه ولري. د یو هیواد پرمختګ سبب ګرځي په نورو ځایو کې، نه په اسلامي هیوادو کې نه په غیر اسلامي هیوادو کې چا بندیز لګولی دی. نو دا خو به تاریخ په یاد ولري او دوی باندې باید هم فشار راوړل شي او شرازي بالاخره یو ورځ ټول هیوادونه به لاس یو کې او دوی باندې به فشار راوړي په یو ډول نه په یو ډول دی به دې ته قانع شي او دې ته به غاړه کېږي چې دغه کړنې نه او داسې فرمانونه نه چې هر ورځ ورځ تر بلې په ښځو باندې لا پسې بندیزونه لګول کېږي، لا پسې د دوی د ژوند هغه ساحه تنګه کېږي او دوی ته خفګان راځي، دوی ته فشارونه راځي، دوی ته په ذهني لحاظ په رواني لحاظ صدمه رسېږي. نه یوازې چې دا اساسي حقونه ترې نه اخیستل شوي، نور هم د دوی په ژوند کې هر ورځ دومره عجیب فرمانونه دوی د شپې کښېني او په هغه باندې بالاخره سبا اعلانوي او هغه تطبیقیږي او په هغه باندې ټینګار کوي. بیا دا خو ډیره سخته ده. دا خو هغه انسانان چې دلته دي ورته غږ پورته کول ستونزمن دي. تاسو ته پته ده، دنیا پوهیږي چې سخته ده چې دلته دغه مبارزې جاري وساتل شي او ساتل شوي دي. هر یو خپل غږ لري اما ویلی نه شي. داسې یو مرجع چې دوی هغه وکې، دلته ضمانت د ژوند وجود نه لري. دلته ډېرې ستونزې دي، تاسو شاید استئ، دنیا پوهیږي. اما که دغه خویندې داسې مبارزې ته بیا هم زړه ښه کوي او ځان ته زحمت ورکوي، دا احساس او دا درد لري زموږ دپاره. زه وایم چې حتماً یو ورځ نه یو ورځ د دوی دغه اواز پورته کول، د دوی دغسې دریز اخیستل یو ورځ رنګ راوړي او دلته به یو تغییر راشي.
ډېر شمېر موارد اغلې امیل ورته اشاره درلودله. تر دې دمخه هم د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې ډېرې زیاتې غونډې ترسره شوې دي په بېلابېلو ودونو کې، د بېلابېلو کټګوریو خلکو او استازو په دغه ډول غونډو کې ګډون کړی دی تر څو د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دوی خپل هغه هڅې جاري وساتي. دغه وروستۍ کومه غونډه چې په البانیا کې ترسره شوې ده، د دې توپیر له نورو غونډو سره څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم څه خاص توپیر نه لري، خو دلته هماغه زونګ ساکونه چې پایمال دي او هغه نو د نړۍ میرمنې چې زموږ دپاره آوازونه پورته کوي، یا هغه د اسلامي سازمان همکاري چې په دې اړه همیشه وخت
لګاټ. اغلی امیل بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. خپرونه کې را سره اغلی ښکلا شیرزاد هم وصله پاتې شو. د ښکلا جانې پوښتنه تاسو ته راجی شوې وه که را سره په دغه بحث کې ګډون کوئ، دغه پوښتنې ته ځواب وایئ مهرباني.
سلامونه اوسئ جانې تاسو ټولو اوریدونکو ته. په ډېرې بخښنې سره ماسک کرو کوخه، دا په لومړیو کې آواز قطع شول نو ما ونه اوریدله. ماسک کرو کوخه دا پوښتنه امیل صاحب ته متوجه ده. خاصه باید دا ووایم چې په تیرانا کې چې کومه غونډه ترسره شوله، د سل پاسو چو یو سلو دیرش یو سلو شلو افغان میرمنو له لورې، او په دې کې په ټوله کې د دې غونډې موخه او هدف همدا و چې په افغانستان کې اوس ښځې له کومو ستونزو سره د حکومت له لورې مخ دي، د طالبانو حکومت له لورې، هغې ته په یو ډول باندې یو منسجموالی رامنځته کړي او بالاخره نړیوالو ته دا وښيي چې افغان میرمنې پوس کې لخپل ټول هغه لمړنۍ حقونه به برخې دي. ولی نو ته مونږ باید پام وکړو چې دا سغونډې په تیرو کې صحیح ده، په دومره لوړه کچه افغان میرمنې بنې وره ټولې شوې، په نړیواله ساحه به دا سغونډې ډېرې نیول شوې وي. ولی دا چې د یو منسجم فکر لپاره دوی را ټولې شي او د افغان میرمنو پر حقونو باندې وغږیږي، داسې وغونډه به نه وای جوړه شوې. زه فکر کوم ولی په ټوله کې که چېرته موخه همدا وي د دې غونډو چې دوی د افغان میرمنو په حقونو باندې وغږیږي او په طالبانو د نړیوالو له لورې فشار راوړي تر څو هغوی وکولی شي چې بالاخره طالبان دې ته واداره کړي او دې ته یې مجبوره کړي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو، ولې تاسو د میرمنو حقونه باید ورکړئ. نو زه فکر کوم په دغه حالات کې یو څه مؤثره تمامېدلی شي. ولې زه فکر کوم مبارزه که چیرې په افغانستان کې وي، په کوم هیواد کې چې هغلته بدبختي وي، جنگ وي، د میرمنو حق خوړل کېږي، هغه لومړني حقونه نه ورکول کېږي او تر اوسه پورې هماغه د حجاب او د بوکري او دا خبرې وي، نو زه فکر کوم دا یو لویه ستونزه ده. او دا دې تړتیا لري چې خپل په افغانستان کې مبارزه وشي نه په بهر کې. صحیح ده، ما وویل دا مؤثره ده، ولې په هغه کچه چې په خپل افغانستان کې مبارزه وشي بیرون دومره مؤثره نه شي کېدلی. په نړیوال به فشار راوړي. ولې تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان هره ورځ کې یو فرمان صادرېږي، نو په هغې کې تر ډېره پورې موضوع همدغه دي. ښځو وي، ښځه د ټکرۍ په سر کې، ښځه د بیدون له محرمه چیرې نه ځي، ښځه د کور کې نه، ښځه د ښوونځي ته نه ځي، ښځه دا حق نه لري چې زده کړې وکړي. زه فکر کوم موږ ټول مسلمان یو، په دې باندې پوهیږو چې اقرا یوازې د سړي لپاره نه ده، دا د ښځو او د میرمنو لپاره هم ده، د نجونو لپاره هم ده. همدا اوس تاسو په افغانستان کې ګورئ چې هغوی په څومره بد وضعیت کې دي، یعنی هغوی له رواني لحاظه ډېرې خرابې دي او بېخي هغه رواني زیانمن شوی دی. یو خو تاسو ولیدو په تېرو شلو کلونو کې جنګ، افغان میندې، افغان نجونې ډېرې وځورولې، له هغې وروسته دغه وضعیت چې طالبانو ساکمان شوي دي، هغوی دغه وس سره مخ کړي دي. فکر کوم دا مؤثرې کېدلی چې دا غونډې ولې داسې کړنلاره، یو داسې غونډه، یو داسې راټولېدنه چې هغه د افغان میرمنو د درد دواشي، دغه غونډې نه شي کېدلی. هر څوک خپل نظر لري، ولې زما په نظر باندې په بهر کې داسې غونډې ترتیبېدل صحیح ده، اثرات به لري، تاثیر لري، په نړیوالو د فشار والا کېدلی شي. نړیوال اوس غلي دي. زه فکر نه کوم چې یو نړیوال دراجت شي، یو هېواد دراجت شي، ودې وایي چې طالبانو دغه بد کار کړی دی یا طالبانو د انجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، ولې په عملي توګه څه کړي؟ که تاسو ماته ویلی شو وایي هیڅ چا څه نه دي کړي په عملي توګه دغه برخه کې، یعنی که نړیوال لاړ شي، هیواد لاړ شي، د هغې چارواکي لاړ شي، هلته کښېني، له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. زه فکر کوم دا یو عملي کار دی چې کېږي، ولې داسې غونډې صحیح ده په ټوله کې یو فکر جوړولی شي د نړیوالو لپاره، یو منسجم کېدلی شي، مثلا ټولو ته دا ښودلی شي چې افغان مېرمنې مثلا له کومو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم دا غونډې صحیح ده وبه شي، ولې هغومره اغېزمنې نه دي چې په عملي توګه باندې یو څوک څه وکړي او افغانستان ته لاړ شي، له چارواکو سره کښېني او هغلته ووایي چې اساسي ستونزه تاسو ته ده د مېرمنو د حقونو په برخه کې، د زده کړو په برخه کې. تاسو ولې مثلا هره ورځ که یو فرمان صادرېږي اول ټکی همدا مېرمنه وي؟ تاسو له مېرمنو سره څه ستونزه لرئ؟ که هغوی کونډې دي، که هغوی رندې دي، که هر څه دي، همدا ستاسو مثلا دې کې تاسو ډېر رول درلود. ځکه تېرو شلو کلونو کې د هر چا خاوند کو وژل شوی دم دوی لاسه، د هر چا زوی کو وژل شوی دم دوی لاسه. نو دا یو عملي کار ته اړتیا لري چې له دوی سره باید کښېني او په دغه باندې بحث وشي.
بیا به هم تاسو در وګرځېږم آغلي شیرزاده، چې څنګه ممکن کېدلی شي رښتیا هم د دغو غونډو د اغېزمنتیا په برخه کې د کارو چې څنګه مخامخ خبرو ته زمینه سازي کېدلی شي تر څو دغه ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي؟ پر دې باندې به هم وغږېږو. خپرونه کې را سره د ښځو حقونو فعال آغلي روګل افغان هم وصله پاتې شوې ده. آغلي افغان، وړاندې آغلي شیرزاد په خپلو مسایلو او تر څنګه کوم بحثونه چې یاد کړل ورته اشاره درلودله چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د ښځو د افکارو د منسجمتیا په برخه کې د دغه ډول غونډې مؤثرې تمام شي. رښتیا هم که د افغانستان د ښځو د منسجم کولو لپاره هوډ شوی وي، دغه ډول غونډې بیا تاثیر ګذاره کېدلی سي؟ ممکن ده چې د دغه لار څخه د افغان مېرمنو افکار، د دوی نظر، د خپلو د حقوقو په تړه باندې د منسجم سي، دغه ډول ناستې د منسجمتیا په برخه کې مؤثرې تمامېدلی شي، پایله ورکولی شي؟
نیکیږي سلامونه وړاندې کوم، معذرت غواړم تخنیکي ستونزې دي، نو زه ناوخته اسټډیو ته داخله شولم. په هر صورت زه د دې ځای د مقدمې څخه چې شروع کوم چې په افغانستان کې نه تنها د ښځو بلکې په جمع کې د ټول ملت په یو نه برخلیک معلوم نه دی، اله مستقبل معلوم نه دی، او پوهیږي نه چې یو لا قانون حکومتداری په کمال د تعصب سره مخته روانه ده، یو لاس او ملت نه پوهیږي. هغه فقط دې ته ترجیح ورکړی ده چې موږ ژوندي پاتې سو او هغه نسبي امنیت یې غوره ګڼلی دي. اما مهمه دا ده چې په دې درې کاله کې د ښځو د شتون او د ښځو هویت تر سوال لاندې دي. اصلا شده دغه شتون په افغاني جامعه کې تر سوال لاندې، د اسلام تر عنوان لاندې په تعصب سره تر سوال لاندې دي. شده باندې چاپې وهل کیږي د دوی د سلیقوي تفکرات په چوکاټ کې چې شده ناقص د عقل ده، شده د شیطان ملګری ده، شده فتنه ایجادیږي که دا جامعه ته راووځي. نو وخت چې په جامعه کې د حاکمانو په مابند کې یو دغه رقم تفکر او ایدولوژي وجود ولري، نو ښځه به که انسجام پیدا کړي برخلیک به څه شي؟ هغه چې هغه شل کسې دېرش کسې راووتلې د باندې د خپل حقونو غوښتنه یې کوله، هغه زندانیانې سوې، فراریانې سوې، تجاوزونه پر وسول او برخلیکونه یې معلوم نه دي. مهمه دا ده چې انسجام په هر حالت کې درستی معاصریت لري، یو ستراتیژي مدون تګلاره د ښځو د حقوقو، نه تنها د ښځو د حقوقو بلکې د ټولنې کې د انساني حقوقو، بشري حقوقو د احیا او د هغه ته ملاتړ او د پلي کولو لپاره باید عملي رغنده ګامونه واخیستل. وخت چې حاکمیت په دې فکر دی چې هغه څه چې زه کوم هغه خالص اسلام دی، هغه څه چې زه کوم زما ایدیولوژي کوي، زما حاکمیت کوي، نور عوام دي نور حق نه لري، فقط علما حق لري چې خپلو د روایاتو او تفاصیلو په چوکاټ کې تعیین سرنوشت وکړي. نو وخت کې زه په البانیا کې کښینم یا په جرمني کې یا په اروپایي هیوادونو څخه د ګوټ ګوټ څخه ښځې را جمع سي غږ پورته کړي چې د نړیوال سازمان د بشر د حقوقو کمیسیون د مهاجرینو د نړیوال سازمان د مهاجرینو کمیسیون زموږ په داد ورسېږي. دا نتیجه نور کوي په دې چې نړۍ د شتون حکومتداري او حاکمیت په رسمیت نه دي پیژندلي، بنان تاثیر هم نه لري او نه د داخلي حاکمیت بشري حقوق په نړیواله سطح او هغه نورمونه چې بشري حقوق د اتیا کالو راهیسې په نړۍ د نړۍ د نظم او د جنګ د مخنیوي په هکله لري هغه په کمال د تعصب سره چې زما واسطې لري.
مهرباني اغلی افغان، بله. و
بنام وقتی چې دا پیژندل ګلوی نه یې دوی داسې فکر کوي چې اوس په اوکراین کې جنگ دی، یعنی شتون حاکمان په افغانستان کې په غزه کې جنگ دی، نو حقوق د بشر د پښو لاندې سوي دي، موږ یې هم د پښو لاندې کوو. څوک موږ ته حق نه لري چې یادونه وکړي چې حقوق د بشر، چون دوی خپله ناقضین د حقوق بشر دي، یعنی عمومی مفکوره
اغلی افغانی نتاس وای چې نړۍ د رسمیت پیژندنې په تمه پاتې شوی او بلخره د ښځو حقوق هم دغه مسالې پورې تړلې پاتې شي تر څو چې رسمیت پیژندنه مطرح نه شي. د ښځو د حقونو دفاع په برخه کې کوم کار کېدلی نسي کنه؟ د ښځو د حقونو د ښځو برخه او د دوی بحث جلا کېدلی شي.
زما هدف دا نه و چې دوی طالبان او حکومت په رسمیت پیژندل شي، په هېڅ وجه په دې شکل نه، په هیڅ وجه نه باید نړۍ دوی ته رسمیت ورکړي او نه د افغانستان ښځې دوی ته رسمیت ورکړي، مګر که دوی یو قانوني حکومتداري د قانون په چوکاټ کې ملي د منافعو او دیني ارزښتونو په چوکاټ کې مسؤلیتونه خپل او د ملت او د ملت د رای او حق او د ملت ګډون په سیاست کې او د شدی بانادار شتون په جامعه کې نه یوازې تعلیم تحصیل بلکې ټولنیز ژوند کې په سیاسي ژوند کې فعال رول چې دا موجوده که من په رسمیت نه پیژني او دوی دا یو وسیله ګرځولې د خپل حکومتداري د رسمیت پیژندلو دپاره. وای تاسې اول ما په رسمیت وپیژني بیا به نو موږ تاسې نورمونه په رسمیت وپیژني. دا هغه بازی دي د ټګو د تګمار چې د افغانستان د ملت شیګړې په دي کې نه.
بله اغلی عمل، تاسو ته درګرځم یو مسله چې دلته ورياده شو. اغه تاسو په افغانستان کې پاتې شوی سید خزه د قانون په برخه کې د غوی د کوم ستونزې چې اغه غالي تاسو ته ټول خبره بهتره پویدلای شي. په دغه غونډه کې یو مو خدام و چې څنګه کولی شي هغه مسله چې د خزه پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول څېړول او بل سره د پریباس وکړي، او دا اوس څنګه دا ممکن کېدلی چې دغه تخنیکی بحثونه چې دي یا په افغانستان کې کوم د ستونزې چې د خزه په مقابل که پاتې شوې دي دا د تر افغانستان خوځو پور ورسیږي؟ دا باسونه کې په البانیا کې کیږي، په دې تورته نور ودونه کیږي که تخنیکی مسایل باندې دوه غړي چې باسو کړی دا خو موارد چې دوی ترمنځ دلته به تبادله شوې د افغانستان د خوځو د انتقال په برخه کې څنګه کېدل شي چې دغه مسایل د غوې ته انتقال شي، غوې څنګه ترې ګټه پورته کول شي، دا څه څه به د غوې لپاره نتیجه ورکول شي کنه؟ تاسو نه
دی خو کوشش
کوي
چې د هر لارې پیدا کړي کدی وکول شي د دوی هدف هم همدار شي. مونږ څنګه وکول شي د دوی درد کم کو، د دوی ستونزې کم کو، د دوی حقونه باید ورکړ شي، او دوی باید په دې حالت کې کپات کیږي. اول افغانان چې زمونږ خويندې ورونه دي بیرون کې، هغه یې غږ پورته کوي ځکه دا درد هغه یې لپاره زیات سخت ده، او بل د نړۍ هغه کسان چې دوی د بشر د حقونو دفاع کوي، د میرمنو، د ماشومانو، د ځوانانو، هغه خلک، هغه بنسټونه، هغه سازمانونه چې په نړۍ کې دوی اوس هم فعال دي، دوی خپل حق ادا کړی دا سلورم کال دی خپل غونه پورته کوي څوک د سينو چی دا کار نه دی کړی هغه دلته راغله هر یو سره ولیدل دوی کوم سره نه ګوري دوی هغه خارجي میرمنې ټولې ولیدلې ټولې د نګدینه او سره خبرې وکړلې د نګدینه هغه کې ناستېدلې خو کله افغانانو ته دا سوالونه پیدا کیږي چې هر یو بیا وګوري چې په لوړ مقامونو کې دي او دوی علاقمند دي دوی هیله مند دي چې باید دوی درس ووایي داسې نه وایي چې نه موږ بیخي نه غواړو چې دوی درس ونه وایي اما دا تر کله دا تعلیم دپاره یو ورځ چې په دې کې ځنډ راشي دا لویه فاجعه ده بیا ته دا څلورم کال دی دا خو د دوی برخلیک تباه او برباد شو د دوی راتلونکي دوی خو به هیڅکله په هغه نورمال حالت کې دوی خپل هیلو هغه ته په میلیون میلیون جینکۍ د مکتب نه پاتې شول د دوی ارمانونه خاورې ایرې شو شاید ډېر فیصدي کم به بریالي شول چې ووځي په نور ځای کې باید خپل تاسیس ادامه ورکړي اما دلته دلته لوی ملت پروت دی لوی ولسونه پراته دي دا ناممکن ده چې ټول چېرته انتقال شي څوک یې مني دا څنګه امکان لري نو دا خو که د تعلیم سره دوی سیاسي برخورد کوي دا خو لوی ظلم دی دا یو فاجعه ده جهان پوهېږي زه نه پوهېږم چې ولې بیا هم دستجمعي دوی یو وارې غږ نه پورته کوي او ملل متحد یو تصمیم نه نیسي داسې عملي ګام دوی نه پورته کوي داسې یو تعزیرات دوی باندې نه هغه کوي وځه کوي چې دوی مجبور کاندي د دوی بلاخره جهان ته وایي چې ولې مو بند کړی دي او دغه چې وایي په دوی کار روان دی یار یو دپاره موټر راکوي دا خو په دې وروسته پاتې وایي اقتصاد جو جو دی دړې وړې دی دا ناممکن دی اوس د وزګارتیا له امله دومره فقر او بېوستي حاکم دی چې هغه موخې او هغه ارمانونه چې دوی وایي هغه خو هسې وایي په دا خیالي خبری دای عملی بڼه نه لري او هیڅ کله به هم عملی نشي په دې خلک مغوله وي دا خلک پویږي دا ماشومان نه دي اوس دا خلک خپل هغه د شعور بلوغ ته رسیدلی دي دوی خپل بیداری ته رسیدلی دي دوی هغه پرونی خلک نه دي دوی په دې شل کلونو کې تعلیم یافته شول متخصصین شول علم پوهه ترلاسه کړ ټول هنرمند فکرونه لري هیڅوک ورته نه بازی بر کولای نشي په دې خبرو باندې خو د چا خبره افسوس چې اوس هر څه چې دوی کوي هغه خو بنسټ هم قانوني نه دی فعلاً دپاره هغه استبداد دی چې په خلکو باندې حاکم دی او هر څه چې وایي موږ څه کولای نه شو خو موږ دا د تیرانا غونډه چې ده موږ دا خویندې ته وایو نور هم باید خپل غږونه هغه خارجیان چې په دې لاره کې مسؤلیت لري هغوی تاسو دوی ته قانع کاندي چې ټول لاسونه یو کوي ټول که یو ځای نه شي یو یو غبرګ اواز پورته نه کوي په ملل متحد باندې چې د دې فلسفه د بشر د حقونو نه دفاع او امنیت د نړۍ د نو تا نه امنیت داسې عملي کوم کار کړی دی او نه بشري حقونو ته د دې ځمکې پر مخ نو بالاخره هر کوي هغوی دپاره باید دوی یو قانع کوونکی او دوی وهڅوي دوی باید تشویق کاندي دوی باندې فشار راوړي چې دوی بالاخره د دې حالت نه موږ ووځو دا سخته ده که داسې ادامه ورکړ شي په نسلونو موږ د تمدن د کاروان په پیړۍ شاته وغورځول شو نو چې تعلیم نه وي نن سبا دغه اولاد د دې وطن نشي کولی دغه وطن ته پرمختګ ورکړي او موږ هر چا ته به احتیاج یو نه به معلم سبا ورځ په ښځو کې ولرو نه به ډاکټر ولرو نه به مختلفو برخو کې جینکۍ وي او میرمنې وي چې په دې ټولنې کې کار وکړي او بیا دا ناممکنه د حیات د دې ټولنې پر مخ لاړ شي چې هغوی په دې ټولنې چارو کې دوی ونډه ونه لري دوی خپل حق او مسؤلیت ونه ګڼي او دوی اشتراک ونه لري دا خو هېڅ امکان نه لري څومره به موږ خلکو ته به احتیاج وي نور زه اوس دومره احساس نه کېږي اما څومره کلونه وروسته به دا وطن د لوی ناورین مرکز وي او ډېر درد به وباسي او دا د دې د وجه نه چې نن په دې باندې دغسې په تعلیم باندې بندیز ولګول شو دروازې وتړل شو
مننه غلی امیل. درنو اوریدونکو اولیدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com اوریدلی شئ، او ترڅنګ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متنونه لوستل شئ چې د ازادي رادیو لاري خبريږي. سمونګ 19 پروګرامونه هم په pazadiradio.com کې موندل شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شمیر ویډیو راپورونه هم شته. که تاسو غواړئ چې تیر پروګرامونه ته یا هغه پروګرامونه چې د اونۍ په لړ کې تر سره کیږي او تاسو سر ورخ کار کړو په دغه ادرسونو لاري کولی شئ چې دغه پروګرامونه ته تاسو مراجعه وکړئ. دغه پروګرام نو وګورئ. خبرونه کې نن د البانیا پر غونډه باندې ماسته مو د مور کړی د عمر سره درنې میلمنی هاریوا اغلی خکلا شیرزاد د خزو قونو فالو ترڅنګ خبرېله او ګمیل د شاعره لیکوال او ترڅنګ د خزو قونو فالو او ترڅنګ د خزو قونو فالو اغلی روګلام خان موږ سره وصل پاتې شوې دي. خکلا جانې بس تاسو سره د مور کړو وړاندې اغلی امیل بیا سلسله مسلې اشاره درلودله چې لډلې د خزو د قونو په برخه کې دوی اشاره وکړه چې یو ډول ترې استفاده کیږي دوی د لپاره، یا هغه کار چې باید د حقوق لپاره شي هغه تر اوسه پورې نه دی شوی. دلته د افغانستان د ښځو حقوقو مسله څومره سیاسي شوی ده، څومره ترې سیاسي استفاده کیږي، دغه مسله چې غلامي لور ته اشاره درلودلې ده، رښتیا داسې یو موارد شته ده؟
په تیرو شلو کلونو کې مونږ په افغانستان کې اوسېدل یو، د غلامي په شمول تاسو مونږ او ټول هغه پنځه په افغانستان کې اوسېدلي هغه په دې موضوع باندې خپېږي. په تیرو شلو کلونو کې څومره پیسې چې د میرمنو په نوم باندې افغانستان ته رالي، هغه موسسو انجوګان او هغه دفترونو چې د افغان میرمنو لپاره کار کول، څومره پیسې چې د میرمنو په نوم باندې راغلل، زه فکر کوم که هغه پر ځای لګیدل وي نن به یو افغان میرمن په دغه وضع کې نه و. یعنی اوس ته د طالبان راغلي دي، مشکل ایوازي د حجاب او تعلیم نه دی، هغه حتی ډوډۍ نه لري، د شپې په بیتون لري چې ډوډۍ خو خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ ورکړي هغوی ویده کیږي. لامل څه دی؟ لامل همدغه دی چې میرمنې په تیرو شلو کلونو کې د دومره پیسو سره سره د دومره ډالرو سره سره چې افغانستان ته رااله، بې سواده پاتې شولې، بیکاره پاتې شولې. یوازې په کابل کې شاید یو څو نجونو یو څو میرمنو دغه پیسې ترلاسه کړې وي، هغوی ته مثلا د کار زمینه برابره شوې وي، یا هغوی ته په تعلیم باندې مصرف شوې وي، یا ځینې حرفوي کورسونه او نور ورته نیول شوي وي. والی په ولایاتو کې که تاسو سر وسکارا کړئ، په تیرو شلو کلونو کې یعنی میرمنو ته ډیر کم کار شوی چې حتی په صفر باندې هغه حسابي کې هیڅ کار ورته مونږ ویل شو. نو تاسو له هغې څخه دا قیاس کړئ چې دغه پیسې څه شوې، څه واخیستلې، او دا چې څومره استفاده تې شوې ده، څومره سیاسي لوري ته دغه مسایل تللي دي، هغه به پرېږدو. یوازې په دې طرف شو چې دا پیسې چا ووهلې. همدغه میرمنې چې زه دا نه وایم چې ټولې، ولې ګوتو په شمیر باندې ځینې چې په افغانستان کې په تیر نظام کې په د ښځو په لړ کې دوی کار کولو، یا مثلا د ښځو په دفاترو کې وي، په سر کې وي چې ټولې پیسې دا غوی له لاسه تلې او راتلې، ټولې همغه واخیستلې. اوس ولې یو څوک راځيږي وایي چې زه په تیرانا کې یا په البانیا کې یا په یو بل هیواد کې راځيږي میرمنې ته کار کوم، هغه وخت به تا کړی وو. هر څوک دا ویلي چې کله چې موقف لري شي، هر څوک ښه ویلی شي، یوازې مبارزه دې کنه ویل کېږي چې راځيږه شه. یو خبره به کوایه چې نن افغان میرمن په مشکل کې ده، هغه وخت چې تا په لاس کې پیسې وي، تا افغان میرمنې ته یو څه کړي وو. غږ هر څوک چې کولی شي، بیا له بهره کوئی هر څوک کولی شي، که ته په افغانستان کې وي تا به دا غږ پورته کړی وو. په تیرو شلو کلونو کې رښتیا هم که افغان میرمن کار شوی وي، هغه به نن په خپلو پښو ولاړه وه. که په دفترونو کې طالبانو کار پیبان کو، هغه به یو شخصي کاروبار درلودلې، هغې به خپل اولاد ته نفقه پیدا کولی شوه. یعنی په تیرو شلو کلونو کې افغان میرمنو ته چې کوم کار شوی دی، حتی که نړیوالو بار بار چیغې کړي دي کړي دي چې مونږه افغان میرمنو ته ډېر کار کړی، صحیح ده نړیوالو کړی، ولې په افغانستان کې هغه څوک چې د دوی په سر باندې وي، هغوی افغان میرمنو ته څه کړي؟ هیڅ نه دي کړي. زه لا منم کومې بدبختۍ چې افغان میرمنې تجربه کوي، شاید د همغو خلکو للاسوي، د همغو کسانو للاسوي چې دوی پر راس کې دی او دوی ته هیڅ ونه کړل. نن یوازې د تعلیم موضوع نه ده، یوازې د حجاب موضوع نه ده. صحیح ده موږ مسلمانان یو ټیکري په سرول، یا هم د حجاب کول موږ په خانه کول کوم وخت چې زیږیدل یو، ولې دا هغه موضوع نه ده چې بحث باید شي وشي. دا هغه موضوع ده چې له پخوانه وه، ولې دغه مشکل چې اوس پیدا شوی دی او طالبان له میرمنو سره لري، هغه د تعلیم موضوع ده، او هغه دا موضوع ده چې دوی بیکاره دي، حتی په دفاترو کې دوی کار نشي کولی. کله چې میرمن په دفتر کې د کار کولو حق ونه لري، ته فکر کوي چې هغه آزاد ده؟ نه، هغه مستقل ژوند لري نه. یوازې له دې راتېر په کورونو کې چې څومره دوی د تاوتریخوالی سره مخ دي د خپل کورنی تاوتریخوالی سره. یعنی په کابل کې صحیح ده همدا اوس کمرمنې له تاوتریخوالي سره مخ یو چاره به ولري یو څه به وکړي، ولې په ولایاتو کې تاسو باور وکړئ که هغه په کور کې په پخوایم مشکل درلودو که اوس هم لري داسې یو ارګان نشته. تاسو خپله فکر وکړئ یو وطن کې چې یو هېواد کې چې د ښځو وزارت نه وي، یوه ښځه خپل مشکل چا ته ووایي؟ دا اوس وخت چې یو مېرمنه مشکل لري هغه چیرې لاړه شي؟ په تېرو شلو کلونو کې د ښځو په نوم وزارت ولې کومه ښځې ته څه کړي دي؟ زه خو فکر نه کوم چې داسې یو څه یې کړي وي چې هغه اوس پاتې شوې وي. یوه مېرمنه په ډېر افتخار سره ووایي چې ما په وطن کې ما په هېواد کې موږ وزارت درلود او موږ مېرمنو ته څه وکړل. زه فکر کوم چې صحیح ده دا غونډې مؤثرې کېدلی شي، زه نه ردومه، ولې دا چې اساسي کار ورته شوی وي نن به موږ یو پایله لیدلې.
اوس اخلي شیرزاد یو بل مسله چې به دلته پیدا کیږي او انتقاد پرې کیږي، هغه هم دا چې خپل په کور دننه افغان ښځې چې دي هغوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ممکن کار نه وي کړی، یا دا ویل کیږي چې ګواکې هغوی اوس د خپلو حقونو لپاره څه کولای نه شي. که د ښځو چارو وزارت وي دې ته ورته نور هغه درسونه چې د ښځو لپاره کار کوه، خپله د ښځو څومره د خپل حق غوښتنې په پار غږ پورته کړی دی؟ همدا اوس یا که په تېر نظام کې وو، یا اوس لپاره ښځې چې وی رښتیا دوی د خپل د حقونو لپاره غاک پورته کړی دی که پورته کړی دی؟ یوازې وروستي محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای خپل حقونو ته لاسرسی ولري، کنه د خپل د حقونو ترلاسه کولو لپاره دوی نه دي جنګیدلي؟
ګورئ، افغانستان د یو هېواد دی چې هغلته مېرمنې سنتي ټولنه ده، هغلته مرسلار ټولنه ده. ښځو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې ته همدا اوس یو ولایت ته لاړه شه، هغلته یوې پښتنې ښځې ته ووایي چې ته راوځه، سرک ته ووایي چې د خپل حق واړه مسرې ته جدا کوي او هلته یې غورځوي. دا اسانه موضوع نه ده، یو ښځه نه شي راوتلی په اسانه باندې. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل ډېری دایرې وشوې، لاریونونه وشوه د مېرمنو د حق لپاره، ولې هغه چې په سر کې وي اوس همدا اوس په ټول په بهرنیو هېوادونو کې ګرځي، هر یوه یې راوتلې ده. یعنی هغې ته یوه لاره شوه چې هغه راوځي. زه دا نه وایم ښه وشو چې راووتلې، حداقل هغه خپل سر یې راوړلو ژوندۍ پاتې شوله، ولې په ټوله کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوس مبارزه کوي هغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. هغې ته د کورنۍ نارینه، مور، پلار، ورور، حتی خاوند څوک اجازه ورکوي چې هغه راوځي د خپل حق لپاره وجنګېږي؟ هیڅوک نشي کولی. هغه مېرمن په دې باور ده که زه راجیګه شم، هېڅ داسې ارګان نشته، هېڅوک داسې نشته چې زما په سر باندې ودرېږي او ما ته ووایي چې زه د طرفه ولاړ یم، یا دغه اداره ووایي چې زه ستا ټول ژوند تضمین دی، ته راجیګه شه، حق دې وغواړه. کله چې د یو چا ژوند تضمین نه وي څوک راجیګېږي خپل حق غوښتلی شي له ویرې؟ همدا اوس هر یوه مېرمنه شاید دا وغواړي چې زه تعلیم وکړمه، زه کار وکړمه، ولې دا چې افغانستان کې داسې یو وضعیت دی نو څوک کولی شي چې په دې حالت کې راوځي؟ زه فکر کوم مېرمنې غږ کولی شي، ولې په دغه حالت کې چې په افغانستان کې اوس دغه حکومت حاکم دی، مېرمنې مجبوره دي، هغوی په کور باندې ناست دي، که نه هر یوه یې د خپل حق غوښتونکي ده.
مننه اغلی افغان. یو مسله چې وړاندې مرته یادونه وشوه د باس په لړ کې زموږ درنو میلمنو ورته اشاره درلودلې ده، هغه په نړیوالو باندې مغاګ ده، د نړیوالو څخه د حق غوښتنې مسله رامنځته شوې ده، بخصوص د افغان ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې. بیا هم د دغه غونډې د اجنډا په یوه برخه کې دا یاد شوي دي چې نړیوالې ټولنې ته به د افغان ښځو نجونو د ستونزو د هواري لپاره دوی وړاندیزونه ورکړي تر څو نړیوالو ته دغه ستونزې وړاندې شي او هغوی د دوی ستونزو دوالی په برخه کې د کار وکړي. که دغه وړاندیزونه نړیوالو ته وړاندې شي او بلاخره دوی ورسره دغه مسایل شریک کړي، ستونزې هواریدلی شي د نړیوالو د په تمه پاتې کیدلی شي، یا دوی که ګواکې په دغه ناسته کې پر دې باندې کار کړی وي چې وړاندیزونه دې تیار کړي بیا دې نړیوالو ته وړاندې کړي چې د افغانستان د ښځو ستونزې دې حل کړي، هواریدلی شي که نه؟
په هیڅ وجه نه، په هیڅ وجه نه. نو وخت چې موږ ولې دې نتیجې ته ورسېږو، لکه تاسو مېلمنې چې وفرمایله چې شل کاله داسې ډالر راوبایدل و د افغانستان ته، که مجربه سیاسیون، متعاید شخصیتونه، اکادمیک شخصیتونه او وطن دوسته، هېواد دوسته، پر ملي منافعو باندې مین شخصیتونه وجود درلودی، دته به مدونه لنډمدته اوږدمدته ستراتیژیګانې جوړې کړې وای، نه تنها د ښځو دپاره بلکې د ځوان قشر دپاره، باوجود چې د مدني جامع او 350 مدني جامع وجود درلودلې، د ښځو سازمانونه وجود درلودل، ښځو وزارت وجود درلودې، بیخي ډېر ارګانونه د انجو په شکل سره وجود درلودې او ملاتړ یې کېدی. اما مهمه دا ده چې د افغان چې پراست کې ناست دی، که ښځه ده که نارینه ده، دا د کم تفکر خاوند دا کم ایدئولوژي لري دا څه تعوت لري دغه تعوت د افغانستان څخه ورک دی دغه خدمتګاري د وطن د ملي منافعو او دینی او ارزښونو څخه ورک ده په دې پسې موږ ګرځو مګر لاس ور اچو امریکې ته لاس ور اچو غرب ته غرب خپل منافع او خپل ستراتیژیکي دکترین په افغانستان کې لري غرب نظما د حق د اخیستلو ژمنتیا لري او نه ستا او نه د زما د ځوان او نه زما د ترقي او تمدن ژمنتیا لري دا به زه کوم دا به زما تعود کوي زما ژمنتیا به خپل د هیواد په مقابل کې او مسؤلیت به د هیواد په مقابل کې لري چې دا به کمال د تعصب سره به ووایم چې زموږ که ښځې پر قدرت راغلې او که نارینه او که ځوان قشر که مدني جامعه که اکادمیک شخصیتونه تر اشرف غني به اکادمیک شخصیت په افغانستان کې ډېر کم او د نړۍ په سطحه یو اکادمیک شخصیت و هغه ونه کولای سوای چې یو اکادمیک بورډ جوړ کړي د دغسې افغانستان د ستونزو او داسې یو منظم مدون ستراتیژي جوړ کړي د احزاب و قانون پاس کړي دلته جامع مدني جامعه و دې ته واسوي چې په کلو باندو ولایاتو کې موجود چې جنگي حالات و په کلو کې خو انتحار و انفجار و په اتا پشارو کې کېدله امنیتي ستونزې هم وجود درلوده مګر په هغه ولایاتو کې چې ابي اقلي امنیت یې درلودی او یا د جنگي اپوزیسیون ته سره کار کړی وای هغه هم د کې ته پریشي و غرب کې پریشي و د خپل په آیا او خپل په پیسو ټولولو بخښنه غواړم دا کلمه استعمالوم په خېټو د کولو په ارګا او برګا وخته وه که ښځه ورته نارینه وه د کلي باندو د ولایاتو ښځې د یاده وتلې وې افغانستان یوازې معضله شل کاله د جمهوریت دوره نه وه د افغانستان معضله تاریخي ده افغانستان ته د هغه حاکم ایدئولوژیک تفکر چې د جامع په مابینځ کې د عقب ماندګي د بې سوادي وجود لري و دې ته اساسي کارونه په اوږدو کې د تاریخ لیدل شوي چې دلته په موږ ته دا تفکر د ولس او پرګنو په مابینځ کې حل شي چې ښځه انسانه ده که په دینی او مذهبي چوکاټ کې ویني او که په تمدني او مدنیت کې ویني ښځه انسانه ده د انساني حق او حقوقو خاونده ده چې دا هم دین ورکړی دی د څلور کتابو کې او که څه ناخوالي ستاسو په شکل کې هغه محصول د هغه وخت د جامعې او د تقاضا وو مګر اوس چې وخت زه په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوم زه خو نسم کولم د شپږمې پېړۍ د معضلاتو حل د یوویشتمې پېړۍ د معضلاتو د حل دپاره معیار وګرځوم دا خو هېڅ امکان نه لري بنا افغانستان ته اساسي کار نه دی شوی د فامیلو څخه نیولې چې ماشوم د مور په بطن کې رشد کوي د مور نارامه ده مور ډوډۍ نه لري مور وهلې ده مور تکولې ده مور خشونت ورسره کېږي ماشوم په ګاز کې پروت وي مور نارامه ده شیدې ورکوي مور نارامه ده نو د دې ماشوم تربیه به په اوږدو کې د ده د انکشاف او ودې پروسه به په څه شکل په نورمال حالت مخته ځي بنا وخت چې دا ماشوم غټ سو جامعې ته تقدیم سو دا ماشوم خپله اساسي خشونت دي نفس په اعتماد په نفس باندې نه لري هغه ژمنتیا نه لري نو به موږ دا په اوږدو کې د تاریخ د افغانستان ولیدل چې وخت چې مسؤلیت تر په غاړه شي که ښځې دي که نارینه دي پر ځان اعتماد نه لري بله
مننه بیا بحث ته ادامه ورکو اغلی امیل په دغه غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مریم ګډون کړو دوی خپل نظریات درلودل کراو ګرځي چې د رینا امیری مسولیت چې د افغانستان د ښځو د حقوقو په برخه کې دوی درلودل شي د بشري حقوقو په برخه کې دوی درلودل شي څومره خپل دغه مسولیت سرته رسولی دی
بله
ولا رښتیا وای کله چې زه د دې کوم اکسلامالونه ګورم کوم دریز ګورم کوم خبرې ګورم د میرمنو د ښځو په اړه خو زه فکر کوم چې زمکه هغه ستوزي چې اور پرې بل وي دا په غربي هیوادونو کې لویه شوې ستره شوې دا د یو افغانې ښځې په درد څه پوهېږي دا دلته ښځه باید مبارزه وکړي هلته به ښځه مبارزه وکړي زما حق باید نارینه و سره برابر شي زه باید دلته مبارزه وکړم چې ما د انسان صفت څوک وپېژني زه د ټولو حقوقو نه بې برخې په داسې یو حالاتو کې چې بلکل په دا کورنۍ کې که تعلیم یافته یي که بې تعلیمه یي په پښتنو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ته باور وکړه چې د دې حق نه لري چې خپل غږ پورته کړي په خپل کورنۍ کې دونه ناوړه دودونه دلته حاکم دي چې په دې وروستیو کې لږ لږ دا خلک دغه تعلیم دوی دپاره عام شو دوی بیرون ووتل یو څه فرهنګ شو یو څه د خلکو هغه عادت وګرځېده چې و ښځې باید تعلیم وکړي ښځې باید کار وکړي یعنې دا یو لویه لاسته راوړنه وه خو افسوس چې بیا داسې یو حالت ورباندې راغی چې هېڅ چا تصور هم نه کوو په خوب کې هم نه لیده هغه ورباندې دا د څلورم کال دی زه فکر کوم څلورمه پیړۍ ده خلکو باندې څه تېرېږي او دا فقر بدبختي دا چې پیسې ورک شوي دي راکړه ورکړه نشته په یو هېواد کې یعنې انسان هغه اوس ټول فکر زمونږ دې ته ګرځول شوی چې زه باید وږې پاتې نه شم تن مې باید پټ وي یو سرپناه ولرم دې دپاره هڅه کوم دا چې څه رقم وي خیر په دې پسې هم نه ګرځم دا ما نه پاتې چې علم هنر فلسفې دپاره ما زه باید وخت ولرم او زه دا کار وکړم اوس داسې یو حالتونه دي چې نه یوازې مېرمنې نارینه وو دپاره سخته ده دلته دغه زمونږ ګل ګل ځوانان چې په بې قانوني لارې نه هر رقم چې کېږي د دې هېواد نه د بېکارۍ وزګارتیا له امله فرار کوي او په لاره کې تلف کېږي له منځه ځي دا خو د کورنۍ دپاره څومره سخته ده دلته هغه میندې ورپسې څومره کړېږي دا څومره سختې دي دا ټول مصیبتونه سخت د هغه دردونه ټول یو مېرمنې تر ټولو احساسوي هغه باندې دا ډېر تاثیر کوي په ټولو تاثیر کوي خو لیکن په دې باندې څو چنده تاثیر کوي رینا امیری زما د درد نه څه خبره ده هغه څه پوهېږي چې دلته په مونږ باندې څه تېرېږي هغه دلته راغلی ده کومه ورځې دغه حالات چې زما په کلیو بانډو لرې پرتو سیمو کې مېرمنې ژوند کوي او د هر څه نه محرومې دي که بیکاري ده او که نیستي ده او ناداري ده او فقر ده اول درد یې همدا ښځه وباسي که اولاد یې وږی وي اول درد لړې ټوټه ټوټه ده د یو مېرمنې کېږي او د تعلیم نه چې پاس پات کېږي پوهېږي چې د ده آینده به څه وي هغه دپاره څومره سخته ده ځکه نن سبا خلک پوه شوي چې د تعلیم د علم پوهې مزایا څومره زیات دي هر مور دا حق لري او دا هیله ده چې اولاد یې تعلیم وکړي د تعلیم هغه کیفیت هغه نارینه و هلکان دپاره ډېر ټیټ شوی دی له منځه تللی بیخي دا څه حالت په دې حالت روان دی او رینا امیری دی یا وارې مهرباني وکړه تر درې کلونو پورې تا وایي څه دریځ نیولی دی څه کارونه دې کړي دي کوم لاسته راوړنه زما په ژوند کې هېڅ تغیر نه دی راغلی ته راشه ما ته جواب راکړه کوم کار دې کړی دی چې دلته ما دپاره مثبت تاثیر کړي
مننه اغله شیرزاد بیا هم که د نړیوالو په مسله کې تم پاتې شو د ملاتړ په برخه کې خورا ډیر زیات ګونګو سیدیا ګواکې په دغه برخه کې دوی ډیر زیات خپل आवाज اوچت کړی دی چې موږ د افغانستان د ښځو له حقوقو څخه دفاع کړی دی او د ملاتړ په برخه کې په خپل ژوند باندې ولاړ پاتې شو یاستو رښتیا هم افغان ښځو سره د نړیوالو ملاتړ شته دی کنه په دغه برخه کې هغه څه چې افغان میرمن ورته اړتیا لري تر دې پورې هغه څه ملاتړ سره نه دی سوی
زه فکر کوم هیڅوک د چا له غمه نه دي مړه نو کله چې خپل افغانان مېرمنو ته کار ونه کړي نو نړیوال به څه افغان مېرمنو لپاره کار وکړي هر څوک په خپل غم کې دي همدا اوس مخکې مېرمن امیر یادونه وکړله رینا امیری د افغانانو لپاره څه کړي دي د افغان مېرمنو لپاره یې څه کړي هیڅ نه دي کړي د دې تر څنګ مثلا هغه افغان چارواکي چې ما مخکې مې یادونه وکړه که هغه سیمه سمر ده که فوزیه کوفي ده که شکریه بارزې ده که هر یو ده هغه د افغان مرمن لپاره څه کوي زما په ان هیڅ نه دي کړی ولی نړیوال هم کچې ته پرشتنی توګه باندې غواړي چې د افغان مرمن جو په ژوند کې بدلون راولي او بل اخر یو پایلې ته ورسیږي. دا داسې یو مسله نه ده چې یوازې په ناست باندې حل شي. ما مخکې یادونه وکړه چې دا عملي کار ته اړتیا لري. طالبان پرته له دې چې په رسمیت وپیژندل شي دوی بله لار نه لري او یوازنۍ د فشار آله چې نړیوالې کولی شي پر دوی باندې فشار راوړي همدا ده چې توافق ته ورسره ورسیږي او پرېکړه په دې باندې وشي چې موږ تاسو ته رسمیت پیژنو ولې تاسو باید د مېرمنو حقونه ورکړئ. خو زه فکر کوم هیڅوک دې ته حاضر نه دي چې افغانستان ته لاړ شي هغلته په عملي بڼه باندې یا په حضوري یا په نه حضوري ډول باندې له طالبانو چارواکو سره خبرې وکړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د افغان مېرمنو هغه حقونه چې خدای ورکړي دي، قرآن کریم ورکړي دي، اسلام ورکړي دي، هغه حقونه مېرمنو ته وسپاري. زه فکر کوم تر اوسه پورې هیچا په واقعي ډول باندې کرینا میډیا د نړیوال له هیچا په دې برخه کې هغه څه کار چې باید شوی نه دی شوی.
مانانه اغلی افغان، یو مسله چې ورته اشاره وشو د بندیزونو او ترڅنګ د فشار راوړلو په برخه کې دغه مناس روسلاغي جوړ شو چې په افغانستان کې پر خوځ باندې د امر بالمعروف قانون توشي شو. دوی په پالبنیا کې داسې وناس جوړ کړ چې د خوځو د قانون په برخه کې باید کار وکړي، د دوی د منسجم کول په برخه کې کار وکړي. که بس رښتیا پر منسجم کول باندې شي یا پر تاثیر باندې ووسی چې دلته د فشار راوړلو برخه کې کار تخه ډول ناستي کولای شي چې پر طالبان باندې فشار راوړي تر څو د بندیزونو د لری کول په برخه کې د موثر تمام شي کړه کوم خاص تاثیر نشي درلودلی. بله
سوال وکړ.
بله بله اغلی افغان زما پوښتنه مو واخیسته.
تاسو
پوښتنه مو واخیسته تاسو تصویري چې زنه لرم. ها مې رباني تاسو آواز مو سره شته دی؟ هم کارم
دغه څه زه غواړم چې مخکې تر دې چې تاسو سوال جواب تر راسم د زما ستاسو محترم او غلو مېلمنو ته دا خبره وکړم چې نه لینا میری او نه نړیوال موږ ته څه کولی شي. نړیوالو اتلس میاشتې په دوحه کې د طالبانو سره پښې مسله او خپل منافع درلودله دوی راوستله. دغه حالات چې زه ورته پیلم تجربه کوو دا د نړیوالو د دغه موافقاتو د دوهې نتیجه ده چې یو لا قانونه جزیره به په افغانستان څخه جوړیږي او څه چې تروریستي قوتونه د ټولې نړۍ د هغه بدلې راټولیږي بس موږ به پر طالبانو تهمت کوو، طالبان به پر موږ تهمتونه کوي. دا لا قانون جزیره به دغه رقم مختصوبي اگر ما استفاق قصه کې نه دي او بل شپه لازم اته څلور شی وادو اروپایی مترقی ترین وادو متمتن ترین وادو زما په وطن کې شتون درلودي وخت چې زما د ولس زما د تحصیل کردو زما د هیوادوالو تفکر دا تفکر نو چې د وطن آباد کې بس خپل شخصي مراتب په نظر کې و نو زه ولې د لینامیری د بل فقط یا لاس ورواچوم تمام ورځ نړیوال جسمو راکو اخلي نړیوال دي ځکه سره مخالف هم دي دغه کلیه زما حق هغه وخت دی یو شزي د انسان په صفت تضمینی زما په هیواد کې چې زما هیواد کې تفکر د انساني او بشری مساوات حاکم دي. انسان انسان رو بولی، انسان چې وایم شد و نارینه ماشوم معیوب زور اور ګرد پشکی کې شامل دي. وقتی چې ستا متقاعدین د تقاعد حق نه لري، وقتی چې ستا شدی اوس زه وایم چې د مکتب دروازې خلاصې کړي، د تحصیل دروازې ښځو ته اوس مهم نصاب دی چې په دغه نصاب څه شي ما ته ارزښت کوي، زه به څه شي راوځم. وختي چې تاسې دا مضمونونه وویني ما یو مضمون د دوی څخه راغوښتی د کندهار د پوهنتون څخه د ځوانانو د فکري روزنه تر عنوان لاندې باور وکړي ژړا مې پر راغله. نو وختي زه په محتوا د تعلیمي نصاب نه پوهېږم ما ته څه شي تدریس کېږي. تاسې زما غږ لرئ؟
بله بله مهرباني اغله.
بله وختي چې زه به ولاړه سم مکتب ته زما بچی به اووم سنف ته ولاړه شي هغه به څه زده کوي څه شی به ورته زده کوي مهمه ده هغه د چاړو کتابو مدرسه به وي چې دوی ترې فارغ شوي وي مهمه دا ده چې افغانستان د لو فاجعه کې دی افغانستان به ډېر بد حالات کې دی دا دښمن په موږ کړي دي د دښمن سره موږ همغږي شوي یو موږ لاس ورکړی دی د خپلو منافعو دپاره نن ورځ چې هر مشکل ورته پیښېږي د خپله لاسه دی چې دښمن موږ نه دی پېژندلی موږ خپل منافع نه دي پېژندلی خپل ملي منافع نه دي پېژندلی فقط پر شخصي محور باندې راګرځو وخت چې قدرت مو په لاس کې د بل لاس پوڅ کېږو په ارزانه خرڅېږو په تاسف سره دا زموږ بیکګراوند دی دا زموږ سیاسي دریز دی او بیا نړیوالو ته خپل ځانونه ترقي او تمدنو ټکنالوژي ته رسولي دي هغه ما په ماته غرض دا چې اوس راځم د بشر د حقوقو مسله سره کېږي خو زما په قرآن کې هم دا مسله سره ده نو ولې دا زما اعتماد نه تصدیقیږي دلته خو زما د تحصیل مسله هم سره ده نو حاکم ولې بل روایت راته وایي وایي ته ناقص العقل یې یا د فحشا ساتي وي یا د شیطان ساتي وي پر څه د باندې
ډېر زیاته مننه هغه لامل دغه ناستې اندونه بېلابېل دي هر شخص له خپل ځان ورته یو تعریف یو اند درلودلی شي ستاسو اند څه دی رښتیا هم دغه ډول ناستې ممکن ده چې د دغو ناستو له لارو دې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره په واقعي معنا باندې مبارزه وشي یا کار دې وشي ستاسو اند څه دی دغې ناستې
جو ایم از په دې نظر يم د هڅه بیل نظر دی خو اندې بیل نظر به ولري خو زه وایم هر مبارزه چې د میرمنو د حقونو لپاره کیږي سینه کیږي سبیدو کیږي دا به ګټه نه ده دا واسطو تکول باید جاری وساتل شي ځکه دلته لوی ظلم روان دی دلته دغه حالت د تحمل وړ نه دی دا دی وایي چې دا تکراری مسله ده چې موږ زینو خلاص شو سونه غربونه پورته کوو بس تاسو شروع اوس نو څوک نه اوري او غربونه کانه دي مالوش په غربونه کې دي نو خبره په دې کې ده چې د افغان میرمنې د درد چې ده د حالت چې ده دا یو کومې چې هغه اوریدلی شي یو ړوند لیدلی شي یو بې ساسه انسان یې مس کولی شي په دنیا کې اوس دنیا هغسې نه ده چې هرڅه پټ پاتې شي هرڅه خلکو ته واضح ده نمایان ده هغوی زموږ نه بهتره پوهېږي موږ چې دلته یو په موږ څه تېرېږي نو زه فکر کوم که دغه میرمنې چې نن دغه رقم چې زه پورته کوم دا مبارزه ده دا څه آسانه خبره نه ده او هغه خور چې هغه ته موږ پورته کوي هغوی تر موږ ښه کولی شي هغوی باید ډېر درسې غونډې وکړي هغه باید ډېر آواز وباسي ځکه چې زموږ دردونو باندې هغوی ښه پوهېږي او دلته که موږ څه کوو موږ هم آرام ناست نه یو موږ هم مشرانو دپاره مثلا ګروپ ګروپ تللي یو هغوی سره هم ناسته کړي یو نو ما سره هم ناسته کړي هر چا ته موږ تللي یو موږ خو دلته آرام ناست نه وو تر اوسه پورې چې په دې درې کالونو کې دی څلورم نو خبره په دې کې ده چې هر څوک باید دا کار وکړي او دا باید جدي پیګیري شي د دې نه لاس سر نه شي او زه نه وایم چې د دې کوم نظریات دلته د ټول وسیلې نه دي د دې فامیلونه پاتې دي د دې خویندې ورونه دلته دي د دې نور دوستان عزیزان دي د دې د هیوادوال دي د دې زړه دک کې چې بیرون کې اساس څه مجبور دي هغه ښه آرام ژوند کولی شي خپل ژوند باندې بوخري اما که دغه مبارزه هم کوي زه استایم باید وکړي باید آرام کې نه ني د کډل ته په دینه نه په افغانستان کې کې خپل نظریات موږ ټوک موږ هڅه کولای شو د تراغه وسه پوری چې امکان لري موږ باید هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړو حکم خپل وګړو ته څه څه مونږ نه ورکړي او اوس خو په دې رقم زه فکر کوم چې کله و هم د سیاسي مسله د افغانستان ډیر پیچلې ده او تاسو چې کې د پردې شاته خبرې دي او په مونږ باندې تحمل کیږي مونږ تر کومه پورې دا چې زغمو دا نو کله درمل وړ نور نه کیږي چې وی
ځکه دغه حالت که دوام کوي دا لوی انساني فاجعه ده.
ډېره مننه ښکلا جان، ستاسو نظر به م راواخلم چې وروستیو کې بالاخره د حل لاره څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دې په هغه ډول مبارزه وشي چې هغه رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړ په برخه کې مفیده تمامه سي، او هغه خویندې هغه میندې چې هغوی په افغانستان کې هم د اوس پاتې شوي دي له سخت حالت سره مخامخ دي، یا له زده کړو محرومې پاتې شوي دي، دې ته ورته له نورو ستونزو سره مخامخ دي، دغو ستونزهوارۍ په برخه کې دې کار وشي.
ذکر کوم هغه چې بیرون راوتلی او بیرون دی په نورو هیوادو کې دی، د هغوی لپاره یو څه مبارزه لږ اسانه ده. اسانه په دې ده چې په افغانستان کې څوک دی هغوی د خپل ژوند په غم کې دي، ځکه که هلته وي مبارزه او تلت چې سخته ده، ژوند له خطر سره مخ کېږي، ولې هغوی چې بیرون دی د هغوی لپاره لږ څه اسانه ده. هر څوک هر یو په یو هیواد کې ده، مثلا ډېری افغانان دي دوی کمیونټی لري، مثلا کولی شي راټول شي منسجم شي په دلته له نړیوالو سره خبرې وکړي او د افغان مېرمنو په ژوند ورسره وغږېږي، په حکومت باندې فشار راوړي. له دغه لارې فکر کوم یو څه دغه مبارزه به اغېزمنه وي چې د افغان مېرمنو په ژوند باندې څومره مثلا دا تاثیر درلودلی شي که دلته خبرې وشي، ولې په ټوله کې داسې اسانه واړه موضوع نه ده په اسانه باندې حل کېدلی نه شي، ولې که اراده ورته قوي وي، عزم قوي وي او وغواړي نړیوال دغه موضوع په ډېر اسانۍ سره حل کېدلی شي. نو زه فکر کوم که مبارزه چې ته قوي او د تکله اراده موجوده وي، نو کېدلی شي چې دغه ستونزه تر یو ځایه پورې حل شي. ولې په افغانستان کې مېرمنو ته زما پیغام نه دی چې دوی باید قوي پاتې شي. څو کاله مخکې صحیح ده خلکو ویل چې طالبان راغلي دي، افکار یې بدل شوي دي، تغیر شوي دي، اوس هغه طالبان نه دي. ولې اوس چې دغه ستونزه ته ګورو فکر کوو کیسه هماغه کیسه ده، ولې فقط لږ رنګ یې بدل شوی. خو په ټوله کې مېرمنې باید ډېرې قوي واوسېږي، دا وخت تېرېدونکی ده، انشاءالله چې رڼا به ګورو.
مننه ښاغلی افغان، یو دقه وخت لرو که تاسو په لنډو کې خپل نظر راسره شریک کړئ چې بالاخره حل لاره ورته څه ده.
حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک او ځوان قشر څه دي ټول په دینی روایاتو او احادیثو تفاسیرو کې راګرځولي دي، اوس موږ باید هغه ته مراجعه وکړو. ولې دوی مذهبي اسلام سیاسي اسلام دی پر قدرت ناست دی، وایي موږ اسلامي شریعت او فقه تطبیقو، که چا څه وویل هغه کافر دی، کفر دی، کفر یې کړی دی، او څه چې موږ وایو هغه لیکو. دوی دې باید هغه عملي کې ښځه د کور ده، د کور په کونج کې دې کښېني، اوس نو زه د دغه تفکر پر ضد باید مبارزه وکړم. هغه علما، هغه د دیني حلقې چې د دغه تفکر سره مخالفت کوي او دوی بل روایت لري د دغه علاقه څخه دا پراغه باندې منسجم سو، خپل اوازونه پورته کو، احتجاجونه وکړو، اخبار، رادیو، تلویزیون، دا ټول لارې دي چې بل لار نه لرو. دنیا موږ ته نجات نه شي راکولی، دنیا په دې غم اخته.